څلور بجې شوې. احمد شیبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې د دې سربیره چې له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبرې روانې دي، په افغانستان کې تازه د عملیاتو پر مهال امریکایي پوځیان وژل شوي. په کابل کې مو د بزګر میلې ته هم ورولو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له اجمل انڅخه.
په افغانستان کې نن په یو لړ عملیاتو کې د دوو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبلاړولې ده. او په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د قربانیانو روح ته د دعا مراسمو کې برخه واخیسته. بشپړ خبرونه واوري. په افغانستان کې د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت وای دوه امریکایي سرتیری د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شي. نن سهار د ناټو د قاتم لاټړ ماموریت لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی او د وشل شو سرتیرو د نمونه یادونه هم نه ده شوی. په افغانستان کې د دوه امریکایي سرتیرو په وشل کېدو په 2009 کال کې چې یوازې درې میاشتې په وتو دي د وشل شو امریکایي سرتیرو شمیر 4 تنو ته ورسید. د کندهار امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولي کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې. دغه ماین چاودنه په چینار کلی کې د هغه کورنۍ پر غړو شوې چې نن سهار د نوي کال د میلو لپاره روان و. د کندهار امنیتي قومندان تورن جنرال تادین خان وایي چې په چاودنه کې موټر چلوونکی وژل شوی او د ښځو ماشومانو په ګډون 4 نور سخت ټپیان دي. هغه زیاته کړه چې پولیسو ټپیان په سمدستي توګه روغتون ته انتقال کړي دي. یو بل خبر لمخې د شاولي کوټ ولسوالۍ په سور سخر سیمه کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ سخته جګړه هم شوه. د کندهار امنیه کمانډان وایي پولیسو په دې جګړه کې شپږ وسلوال وژلي او اته تنه نورې ټپیان کړي دي. خپل کونړ څخه په ورکړل شوی یو خبر کې ویل شوی چې دغلته مرکز اسدآباد کې لغړ څخه یو راخویدلې تیګه پر یو کور برابر شوی چې په نتیجه کې درې ماشومان مړه شوی او 15 تنه ټپیان دي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم نن آزادۍ رادیو ته وویل
تیر شپه د مرکز اسدآباد اړوند شاخیلو سیمه کې د غر خویدو له امله د یوې کورنۍ درې تنه شهیدان شوي او 15 تنه نور یې ټپیان دي. د ټپیانو حالت د ډاډ وړ دی او سیمې ته د مرستندوی ټیمونه هم استول شوي دي.
د لومړی پیښنه ده چې په کونړ کې لغړ راخویدلې وډبره خلکو ته سیان اړوي. تر دې مخکې هم وخت په وخت په بیلابیلو سیمو کې لغړ ډبرې راخویږي او کله ناکله په کورونو برابرېږي چې مرګ ژوبلاړي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکی پیښې یو کس وژلې او اته تنه نورې ټپیان کړي ده. پنشیر ولایت مطبوعاتي مسؤل محمد منصور عنابي ازادي رادیو ته وویل پیښه پرون ناوخته هغه مهال وشوه چې د عنابه ولسوالۍ په پیرانو سیمه کې یو سراچه موټر له سړک څخه سیند ته وښوید. تر نوموړي په وینا د دې موټر سپرلۍ د کاپیسا ولایت د نجراب اوسیدونکي و چې پنشیر ته د نوي کال د لمانځلو لپاره په میله تللي وو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 9 وسروال وژلي او 12 تنه نورې ټپیان کړي دي. دوی وایي چې دا عملیات په بیلابیلو ولایتونو لکه بغلان، سمنګان، کاپیسا، لوګر، پکتیکا، بادغیس، کندوز، بلخ او بغلان کې شوي دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډېرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې هیواد لومړی وزیر جاسینډا اردن په شمول زرګونه کسان نن د کرایست چرچ په هغه پارک کې چې د النور جمعت ته مخامخ دی د جمعې د لمانځه پر مهال د دې ځای له مسلمانانو سره د یووالي او دعا په خاطر راټول شول. په لسګونو زرو نور له النور جمعت څخه په ژوندۍ بڼه خبرېدونکي د جمعې د لمانځه دا مراسم د تلویزیونونو له لارې ولیدل او یا یې د راډیو له لارې واورېدل. په نیوزیلند کې د تېرو جمعې ورځ د یو سپین پوستي افراطي په بریدونو کې چې په دوو جمعتونو یې کړي و لږ تر لږه 50 کسان وشل شول. دا په دې هیواد کې د ډلې یوزي وژنې تر ټولو ناوړه پیښه بلل کېږي. په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداري ورکړې چې دا ګم به بی ځواب پاتې نشي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امنیتي سلاکار جان بولټن د رابرټو ماریرو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. بولټن پر خپل ټویټر ویلي ماډورو بل لویه تیروتنه وکړه چې بی ځواب به پاتې نشي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمینې استانی او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې لسګونه کسان نیولي. دا غې اعتراض کوونکي دي چې د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف په نوم د دې هیواد د پایتخت د نومولو په حکومتي پریکړه اعتراض لري. حکومت دا پریکړه د پخواني ولسمشر نور سلطان نظربایف له ناڅاپي استعفا څو ورځې وروسته وکړه. د اعتراض کوونکو دا نیونې د نوروز د رخصتیو پر مهال شوي. په استانه کې پولیسو له څو هغه اعتراض کوونکو سره په خوډب واوښتل چې اعتراضي پوسټرونه ورسره وو. دا کسان وروسته ونیول شول او د اعتراض لسایي یوړل شول. د ازادۍ راډیو د روسي ژبې د تلویزیوني شبکې کرنټ ټایم خبریاله سیوتلانا ګلوشکوا هم په نیول شوو کسانو کې شامله ده. په عین حال کې د ځوانو ښځو او سړیو یوې ډلې چې د نوروز دودیز جامې په تن وې، په استانه کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو مخه ونیوله او له هغوی راتاو شول. هڅه یې کوله چې دوی پرېنږدي څو د معترضانو هغه ویډیوي تصویرونه ثبت کړي چې د پولیسو لخوا نیول کېدل. او د روسیې به محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړی دی. پاولو دا تورونه رد کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. له طالبانو سره د امریکایانو د سولې خبري روان دي، خو امریکایي ځواکونو ته په افغانستان کې د تازه عملیاتو پر مهال تلفات اوشتي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. په کابل کې نن د بزګر دودیزه میله ده. یونیسف وایي تر جګړې د ډیرو افغان ماشومانو ژوند ناپاکې اوبه اخلي. نو افغانان څنګه پاکې اوبه ترلاسه کولی شي؟ د اوبو له متخصص استانمیر زهیر سره شخېدلی یم.
که سیند سره نږدې وکړل شي دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر چارج یې بېرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي او په هر ځای کې د ایستلې همداسې مناسب نه ښکاري.
ښاغلی زهیر د څاګانو د کینستلو ځای ته اشاره کوي. د هلمند معارف ته مخه کوو.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري.
د دغه ستونزې د مخنیوي لپاره په هلمند کې څه هڅې کیږي؟ په یو تفصیلي راپور کې مو ترې خبرو. ناټو تړون وایي په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. دغه پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې وسلوالو طالبانو له امریکایي چارواکو سره په څو پړاوونو کې د سولې مذاکرې کړې دي. د سولې د خبرو د وروستي پړاو له پای ته رسیدو سره سم د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني زیاته شوې ده. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له سالم محمد صالح څخه.
د ناټو په مشرۍ د قاتم ملاتړ ماموریت نن جمعه په خپل اعلامیه کې د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، نه یې د دواړو وژل سویو سرتیرو نمونه په ډاګه کړي دي، خو ویلي دي دواړه امریکایي پوځیان د پوځي عملیاتو پر مهال وژل سوي دي. د ناټو په اعلامیه کې ویل سوي د امریکا د دفاع وزارت له پالیسۍ سره سم د دواړو وژل سویو پوځیانو نمونه تر هغو چې خپلوانو ته یې احوال نوي ورکول سوی د 24 ساعتونو لپاره نه افشا کیږي. واشنگتن چې د افغانستان د 18 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي، په وروستیو کې چارواکو د طالبانو له هیات سره د سولې مذاکرې کړې دي، خو له دې سره سره په افغانستان کې ناامني دوام لري. په قطر کې د مذاکرو پنځم پړاو 14 ورځې دوام وکړ چې د مارچ پر 12 پای ته ورسید. په دغو مذاکرو کې دواړو لوریو د پرمختګ خبر ورکړی، خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوي وي. وروسته له هغې چې په قطر کې د سولې وروستی پړاو مذاکرې پای ته ورسېدې، تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي چې د افغانستان په زیاتو برخو کې جګړې روانې دي. په وروستیو کې د افغانستان حکومت شکایت کړی چې د سولې له دغو مذاکرو څنډې ته ساتل سوی دی. وسلول طالبان چې افغان حکومت د امریکا لاسپوڅې حکومت ګڼي، ورسره مستقیمو مذاکرو ته نه دي حاضر سوي. د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت په افغانستان کې شاوخوا 12,000 سرتیري لري چې نیمایي امریکایان دي. په افغانستان کې دوه امریکایي پوځیان په داسې حال کې وژل کیږي چې پرون د نوروز په لومړۍ ورځ په کابل کې د چاودنو له کبله لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او تر 30 زیات نور ټپیان شول. د کابل په یوه شیعه میشته سیمه کې د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی دی. د 2014 میلادي کال وروستیو راهیسې چې افغان ځواکونو د امریکا په مشرۍ له ناټو قواوو د جګړې مسؤلیت اخیستی، په افغانستان کې د امریکایانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه کمه سوې ده. د وروستیو دو امریکایي پوځیانو له وژل کېدو سره په روان میلادي کال کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 4 ته ورسېد. د امریکا د حکومت او ناتو د راپورونو په حواله د 2015 میلادي کال له جنوري میاشتې راهیسې په افغانستان کې 15 امریکایي پوځیان وژل سوي دي، خو په وروستیو کې د ناامنیو په پیښو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو مرګ ژوبله زیاته سوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما تیره میاشت په یو راپور کې ویلي په افغانستان کې تیر میلادي کال 3,804 ملکیان وژل سوي دي. یونامای علت د امریکا په مشرۍ د ځواکونو د هوایي حملو او د افراطي وسلولو د ځانمرګو بریدونو زیاتوالی ښوولی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په جنوري میاشت کې نړیوال اقتصادي فورم ته په خبرو کې ویلي وو د 2014 میلادي کال له سپتمبر راهیسې چې کله دی ولسمشر سوی، په افغانستان کې 45,000 پوځیان وژل سوي دي چې په میاشت کې شاوخوا 849 تنه کیږي.
ازادي راډیو لوونه ترو
د افغانستان د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی د بزګر دودیز میلی او پسرلنی کرنیز نندارتون د پرانستنې پر مهال له بزګرانو سره د مرستو د زیاتېدو خبر ورکړ. د کابل په بادام باغ کې د کرنیزو محصولاتو او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د مینوالو نندارې ته ایښودل شوي دي. له کابله ناجساپی راپور لري.
د بزګر دودیز میله نن د کابل په بادام باغ کې د کرنې وزیر د کابینې غړیو لوړ پوړو دولتي چارواکو بزګرانو او خلکو په ګډون د ویناوو کرنیزو نندارتونونو او د بزګرانو په ملي اتڼونو ولمنځل شو. صنعتکاران او سوداګر خپل محصولات د پلور او بازار موندنې لپاره وړاندې کړي او ګڼ شمېر خلک د دغې میلې او نندارتون لپاره راغلي. محمد نعیم له جوزجان څخه کابل ته راغلی سو په دغه نندارتون کې ګډون وکړي.
راغلی دلته وګوره خوند واخله دې نندارتون څخه دا ډېر ښه کار دی. دا ډېر ښه لاسته ده او د خارجي شان خو چې دي کیفیت نه لري. چاله ډېر ښه خوند واخیستل، ډېر ښه نندارتونو ښکل، ډېر ښه په ترتیب سره ښه نظم مراعات شوی او نور کوم مشکل هم نه و.
بزګران هم د دغه نندارتون له جوړېدو خوښي څرګندوي، خو وایي حکومت باید د توکو د پروسس لپاره زمینه برابره کړي. د کابل د بزګرانو په استازیتوب یو تن مخکښ بزګر عبدالرحمن ناصری وویل
سړی خود د پروسس بسته بندي مرکزونه جوړ شي، کولای شو د پردیو هیوادو د میوو واردولو مخه ونیسو او تولیدات مو له ډېر وخته پاتې شي.
همدارنګه له کاپیسا څخه د انیسی په نامه یوې بزګری وویل چې دا ډول نندارتونونه او میلې د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره ښه اقدام دی، خو په وینا یې چې حکومت باید د کرنیزو محصولاتو د خرڅلاو لپاره زمینه برابره کړي. که چیرې موږ ته ښه بازار پیدا شي، مارکیټونه جوړ شي، موږ به وتوانیږو چې مواد خرڅ کړو. اوس تر ډېره مواد پاکستان او ایران نه راځي او خرڅېږي. دغه بزګران له خلکو هم غواړي چې د هیواد اقتصادي پیاوړتیا لپاره له وطني تولیداتو ګټه واخلي. د نوي کال دویمه نیټه له 16 راهیسې د بزګر د دودیزې میلې د ورځ په نوم یادیږي چې د کابل بادام باغ یې د کلنې میلې لوی او پراخ مرکز ګرځېدلی. د کرنې او مالدارۍ وزیر نصیر احمد دورانی وویل چې سړې خونې، د غنمو زیرمې، د بسته‌بندۍ مرکزونه، مسلخونه او بهرنیو بازارونو ته د لاسرسي لپاره په روان کال کې لوی او پراخ پروګرامونه لري. نوموړي وویل د نورو مرستو تر څنګ به بزګرانو ته د پورونو د ورکولو پروګرام هم پیل کړي.
له تخنیکي مرستې پرته موږ دوی ته پورونه هم ورکوو. د کرنې وزارت سږکال 230 میلیونه افغانۍ د مایکرو فایننس بانک له لارې ډیرو اسانو پورونو ته چمتووالی نیسي.
دغلته د هیواد کرنیز محصولات او د کرنې وسایل په 230 غرفو کې د 15 ورځو لپاره نندارې ته ایښودل شوي. دغه دودیزه میله هیڅکله له ټنګ ټکور بې برخې پاتې شوې نه ده او په کې نه یوازې و میوې او سمنک بلکې بیلابیل پروګرامونه په پام کې نیول شوي.
په هلمند کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پېښې په زیاتېدو دي. په دې وروستیو کې د پولیو د مثبتو پېښو شمیر په دغه ولایت کې 4 ته رسېدلی. په دغه ولایت کې زموږ خبریال الیاس دایی له خبریال احمد شاه پاتون سره دا موضوع شریکه کړې او دا پوښتنه یې ترې کړې چې لیکوال د مدني ټولنې د یوه فعال په صفت د پولیو په مخنیوي کې څه کولی شي. ښاغلی پاتون په ځواب کې وویل
دا به ډېره مؤثره تمامه سي چې زموږ لیکوالان د هرې سیمې لیکوالان په هغه ژبه باندې هغه لیکوالان چې هلته منلي هغه د پولیو د زیانونو په اړه باندې او د دې د پوهاوي په اړه باندې لیکنې وکړي. اوس وګوري د شفیق مرید کومه سندره چې نوې تازه ویلې ده د پولیو په اړه، دا شریف شاعر لیکلی دی. خو دا ته زمینه برابره کړه چې یو هنرمند راولاړ سو دا سندره کړه او سندره دا اوس خپرېږي د هر چا په ټلیفون کې، د په راډیوګانو کې خپرېږي، تر ټولو بل د پیغام ورسېدی. یو بل کس یو بل جمله ده، د واکسین دوه څاڅکي هر ماشوم ته هر ځلی، دا د عادي سړي جمله نه، دا یو لیکوال لیکلی ده او دا ډېره ښه تاثیر ګزاره ده. زه فکر کوم چې دغه شیان چې د څه کار سوی دي، دا د پیسو په مقابل کې یا مثلا د یو پروژې په شکل باندې دا کار سوی دي. خپل لیکوال دا کار نه دی کړی، یعنی د یو احساس په شکل باندې چې دی دا کار وکړي. مثلا زه یو لیکوال یم، سره ولاړ سم دغه احساس کوم چې جنګ موږ وژني خو پولیو تر هغه زیات موږ وژني، موږ تدریجي وژني. دا اوس موږ په کور کې د پولیو ناروغ سته چې په پښو باندې پلج دي، زنانه ډېر سخت په مشکل کې ژوند لري. دا زما پر جوړیږي چې د دې د ژوند کیسه زه تر هغه چا پورې ورسوم چې هغه اولادونه روغ دي خو د پولیو خطر ته متوجه دي، چې دی بالاخره د پولیو واکسین ورته ولګي او هغوی د خطر څخه بچ کړي.
د واکسین چې کله موږ یې نوم اورو نو موږ ډاکټر په یادیږي، شنه ډبه مو په یادیږي او دوه څاڅکي مو په یادیږي. ځان جلا بولو، یوازې هغه ځان ته بله ډله بولو. امکان لري چې موږ ټول انسان شموله، افغان شموله، هلمند شموله، ټول داسې فکر وکړو چې واکسین مو په یاد، خپل ماشوم مو په یاد سي، دغه اینده مو په یاد سي او دغه یبل بشي مو په یاد سي، چې د دې مخنیوي لپاره داسې یو احساس رامنځته کېدل امکان لري
ولې نه لري. اوس وګوري نامني سي پرامنه کې چې کله موږ فکر کوو زموږ ټانک تیار او پوځي او مثلا د شین مو ذهن ته نه راځي. زما په کور کې چې کوم زما ورور دی، زما خپل دی، زما هغه ذهن ته درېږي چې خدای نه مکړه دغه به کله د ناملي قرباني سي، دا به کله معیوب سي راته، دا به کله مثلا د ژوند لاس په سر سي. نو څنګه چې ناملي کې موږ ټول ځان دخل بولو او هیڅ وخت د دې څخه ځان بیل نه بولو چې ناملي چې دا په مبصر اچړنل، ته دا فکر نشي کولای، زه هیڅوک دا فکر نشي کولای. دا پولیمون عین شی ده، همدا قسم موږ ته ځان لري، صرف دغه شی ذهن ته ورچول پکار دي چې دا هیڅ وخت ما څخه بیل نه. ډاکټر چې دا کار کوي هغه د ماش په خاطر باندې کوي او هغه یا د احساس په خاطر باندې کوي او هغه دا یو پروګرام کول سوی چې دا کار ختم کوي، هغه پس دونه اړه لري. لیکن اصلي خو ما پرې اړه لري چې زما د اولادو ژوند پر تړلې دي. او کچیر مثلا دغه یو کوچنی ما ته په کور کې پلسي پولیو سي، د دې دومره تر پای پورې زه په دې باندې زوري، ډاکټر خو نه پر زوري نه، بل څوک زوري نه، رضاکار کارمن چې دلته راځي هغه ور باندې زوري. نو دا ډیره مهمه ده چې تاسو یادونه ورته وکړئ چې دا موږ دې څخه ځان بیلونه بولو. دا هر د کورنۍ هر مشر چې دی هغه باید دا درک چې دغه زما مسؤلیت دی، ولې کچیري زه په دې کې بي غوري وکم سبا یو ماشوم راته فلسي نو په دې کې ګناه کې به زه مشر شریک یم.
لیکوال احمد شاه پاتون. نن د اوبو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتو یوه اداره وایي په افغانستان کې د جګړې په نسبت د پاکو اوبو او روغتیایي سات او یا حفظ الصحې د نشتوالي له کبله ډیر ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. د اوبو نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو په راپور کې چې نن خپور شو د 15 نورو هیوادونو یادونه هم شوې ده. تفصیل د سالم محمد صالح په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي په جګړې ځپلو هیوادونو کې تر 15 کلنۍ کم عمر ماشومان د جګړې په نسبت تر ډیره د نس ناستې په ناروغیو مري. دغه اداره په دغو هیوادونو کې د دغو مړینو عمده علت د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې کموالی ګڼي. یونیسف د جمعې په ورځ په یو راپور کې ویلي د جګړې په نسبت دغه ماشومان احتمالا درې برابره زیات د پاکو اوبو، روغتیا ساتنې او نظافت د نشتوالي له کبله په نس ناستی مري. د اوبو نړیوال ورځې په مناسبت د یونیسف راپور اوبه تر گزارونو لاندې نومیږي. په دغه راپور کې د افغانستان په ګډون د نړۍ په 14 هیوادونو کې د مړینو شمیر ته کتنه شوې ده. دا هغه هیوادونه دي چې له اوږدې مودې راهیسې پکې جګړې روانې دي. راپور وایي په دغه 14 هیوادونو کې تر 15 کلنۍ د کم عمر ماشومانو د مړینې شمیر تر دې لا زیات دی. د راپور په حواله د مستقیم تاوتریخوالي په نسبت دغه ماشومان 40 برابر زیات د اسهالاتو په اړوندو ناروغیو مري چې علت یې پاکو اوبو او روغتیا ساتنې ته نه لاسرسی دی. د یونیسف اجرائیه رئیس هنریتا فورو ویل دغه مسالې د هغو ماشومانو لپاره چې د اوږدې جګړې تر کړاوونو لاندې ژوند کوي وضعیت لا کړکېچن کړی چې د پاکو اوبو سرچینې نه لري. واقعیت دا دی چې د مرمیو په نسبت زیات ماشومان د پاکو اوبو د کموالي له کبله مري. په راپور کې د هغو 14 هیوادونو په ډله کې چې د پاکو اوبو او روغتیا ساتنې د نشتوالي یا کموالي له کبله ماشومان پکې مري افغانستان هم یاد شوی دی. ورسره بورکینا فاسو، کامرون، د مرکزی افریقا جمهوریت، چاد، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او نور هیوادونه یاد سوي دي. میرمن فور ویلی پر اوبو او روختیا ساتنی قصدی حمله پر زیانمنونکو ماشومانو حمله ده. اوبه چې د ژوند لپاره حیاتي اهمیت لري یو اساسي حق دی. د اوبو نړیوال ورځ هر کال د مارچ پر 22 لمانځل کیږي چې د پاکو او تازه اوبو اهمیت ته د خلکو پام واړول سي. په دې ورځ خلک هڅول کیږي چې د پاکو او تازه اوبو پایدار مدیریت او سپما ته پام واړوي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یا یونیسف وایي چې افغانستان یو له هغو هیوادو څخه دی چې د ناپاکو اوبو د څښاک له امله یې ګڼ ماشومان ژوند له لاسه ورکوي. څرنګه کیدای شي چې په افغانستان کې خلک پاکې اوبه ترلاسه کړي؟ دا پوښتنه مې د اوبو له متخصص ستنمیر زهیر نه وکړه. له دوی څخه به واورو.
ډېره مهمه مسله همدغه ده چې د اوبو مدیریت شي. یعنی مدیریت په دې معنی چې دا باید هغه د بمبو د لارې د نلونو د لارې کورونو ته شي. اکثره خلک په خپل سر باندې بیان کوي د اوبو لابراتواري معاینات نشته، دا سپټیک څاګان بیخي زیات شوي دي. دغه د ځمکې لاندې اوبه د دغه سپټیک څاګانو له لارې هم د کورونو دغه نور عادي څاګان هم ککړوي. نو د دې لپاره بهترینه لاره همدغه ده چې دغه د بمبو د لارې اوبه توضیح شي.
انجینر صاحب، د بمبو له لارې که چېرته د نلونو له لارې اوبه توضیح کیږي، دا خو ډېر مصارف لري. آیا ممکنه ده چې د یوې سیمې خلک سره یو ځای شي او دوی په خپله دغه رقم یوه وړه پروژه تطبیق کړي؟
دا خو ولې نه، دا خو بېخي ډېر ښه کېدای شي. او خو زه فکر کوم چې د دولت لپاره د دغسې د اوبو توضیح دومره ډېره غټه ستونزه به نه وي. خو په هر صورت که دغه ستونزه وي، بیا کلیوال کولی شي چې دغسې خواغم په دې شرط چې اوبه باید دقیقې اول وکتل شي. هغه څه ژور څه چې کیندل کېږي هغه اوبه باید دقیقې وکتل شي. آیا هغه د لابراتواري نتایج وکتل شي؟ پس د هغې نه نو بیا وروسته کلیوال کولی شي چې دغسې یو مغزن ورته جوړ کړو، د هغې د لارې نه انتقال کړي کورونو ته.
په پرمختللو هیوادو کې اوبه وړیا څوک نه ویشي، حکومتونه د اوبو په سر باندې له خلکو پیسې اخلي. آیا فکر کوي چې دا هم یو حل لاره ده که چېرته حکومت د اوبو په سر باندې مالیه وضع کړي او له دې لارې هم عواید ترلاسه کړي او هم پاکې اوبه خلکو ته ورسوي؟
دا خو یو ډېره مهمه مسله همدغه ده چې باید دغه کار دولت وکاندي. دا اوس په افغانستان کې وړیا اوبه هېڅ نشته دي. هر یوه ته بمبې لګېدلي دي، د خپله میټرونه لګېدلي دي، هغو ځایو کې چې دوی توضیح کړي دي. هلته د میټر ته لارې یو میټر مکعب باندې 50 روپۍ اخلي.
دا خدای په افغانستان کې، لیکن دغه پیسې د چارواکو په وینا باندې ډېرې کمې دي. کوم لګښت چې دوی کوي دغه په تناسب باندې دا پیسې کمې دي. یعنی آیا ممکن ده چې دا پیسې زیاتې کړي او کنه د خوار اقتصاد ته په کتو دا ممکنه نه ده؟
ولې نه، دا خو اصلا اوبه خو یوه حیاتي مسله ده. که دغه مدیریت نه شي، دغه که په پیسې زیاتې شي، خلک به لږ په مصرف کې هم هغه وکاندي، دغه بې ځایه مصرف به نه کاندي. نو کله چې بې ځایه مصرف کم شي، حتماً د اوبو اوبو خپل هغه مدیریت سمیږي. او دغه ډېر مهم مسله ده. یعنی څومره ورباندې که پیسې زیاتول شي، هماغه د اوبو مصارف کمېږي.
که چېرته فرضاً حکومت په یوه ناحیه کې، په یوې مینه کې ژور څا وکیني او د هغه له لارې اوبه توضیح کړي او تقسیم کړي، دغه ژور څا په خپله د اوبو سطح په دې سیمه کې ټیټوي نه؟ دا یوه بله ستونزه نه ده؟
دا دلته دوه مسلې دي. دلته که ډېر مهمه مسله دا ده چې د اوبو په قانونمندۍ کې هر څومره چې مونږ د سیند نه لرې کېږو، په هماغه اندازه د اوبو سطح ټیټه ځي. او هر څومره چې سیند ته نږدې کېږو، د اوبو سطح پورته راځي. مونږ باید دغسې سیندونه یا دغسې وایي دغه څاغان باید د سیندونو سره نږدې هغه انتخاب کړي. د سیند سره نږدې باید دلته وکیندل شي. که د سیند سره نږدې وکیندل شي، دغه اوبه بیا نه کمیږي. تقریبا ډېر ژر هلته چارج بیرته خپله د سیند نه اخیستل کېږي. او هغه یعنې په هر ځای کې د ایستلې هم داسې مناسب نه ښکاري.
له ښاغلي زهیر څخه په مننه.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سوریه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اعلان رد کړی دی چې وایي امریکا باید د جولان لوړې د اسرائیلو د قلمرو د یوې برخې په توګه په رسمیت وپیژني. روسیې، ایران، ترکیه او عربي ټولنې هم د ولسمشر ټرمپ دا وینا له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه بللې ده. تفصیل د احمد تکل پور کې.
سوریه نن د ولسمشر ډونالد ټرمپ هغه ناڅاپي اعلان وغند چې وای واشنگټن به د جولان لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت په رسمیت وپیژني. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دا څرګندونې غیر مسؤلانه بللې دي. ولسمشر ټرمپ پرون د وری په لومړۍ نیټه پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل د جولان لوړې له ستراتیژیک او امنیتي پلوه د اسرایلو د دولت او سیمه ییز ثبات لپاره مهمه او حساسه سیمه ده. د سوریه د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د ټرمپ وینا د اسرایلو له صهیونیست رژیم څخه پړندو سترګو د امریکا پلوي ښیي. بیان زیاتوي د جولان لوړې به د سوریې او عربو په ولکه کې وي او د ټرمپ څرګندونې دا حقیقت نشي بدلولی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل د جولان د لوړو د موقف بدلول به د ملګرو ملتونو له پریکړه لیکونو مستقیمه سرغړونه وي. انټرفاکس خبری آژانس د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله خبر ورکوي چې نوموړی د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو په اړه په غبرګون کې وایي د مسکو دریز دا دی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري او په دې کې به بدلون رانشي. زخاروا ویلی دی پر دې سیمه د سوریې د دولت حاکمیت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 499 نمبر پریکړه لیک پر اساس تثبیت شوی دی. همداراز ایران ویلی دی چې د اسرایلو د قلمرو د یوې برخې په توګه د جولان لوړو ته د رسمیت ورکولو په اړه د ټرمپ څرګندونې د منلو وړ نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې نن پر دولتي تلویزیون خپور شو ویلي د غیر قانوني پریکړه د منلو وړ نه ده او دا حقیقت نشي بدلولی چې د جولان لوړې په سوریې پورې اړه لري. تهران او مسکو د دمشق له اصلي متحدانو څخه دي خو پر دې دوه سربیره عربي ټولنې او ترکیه هم د جولان د لوړو په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونې غیر قانوني بللې دي. د عرب لیگ عمومي منشي احمد ابوالغیث پرون وویل د جولان لوړې د ملګرو ملتونو د پریکړه لیکونو له مخې د سوریې د قلمرو جز دی خو اشغال شوی دی. ابوالغیث ویلی دی چې په دې اړه د ټرمپ خبرې بې ارتباطه دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر محمود چاوش اوغلو هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلی دی چې د هیوادونو ارزی بشپړتیا د نړیوالو قوانینو مهم اصل دی. هغه ویلی چې د اسرایلو اقداماتو ته مشروعیت ورکول له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده او نتیجه به یوازې په سیمه کې نور تشدد وي. چاوش اوغلو لیکلی چې ترکیه د سوریې د ارزی بشپړتیا ملاتړ کوي. که واشنگتن د جولان د لوړو پر سیمه د اسرایلو حاکمیت په رسمیت وپیژني نو دا به د امریکا په پالیسۍ کې د ستر تغییر نښوي او د اسرایلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته به له انتخاباتو یوه میاشت مخکې لا زیات سیاسي قوت ورکړي. د جولان لوړو سیمه چې ټول مساحت یې 1800 کیلومتر مربع دی اسرایلو په 1918 کال کې له سوریې څخه ونیوله. اسرایلو په 1918 کال کې هلته خپل قوانین نافذ کړل او عملاً د خپل قلمرو یوه برخه کړه خو نړیوالې ټولنې تر اوسه هم دا اقدام په رسمیت نه دی پیژندلی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
بصیر هلمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي چې په کابل کې د ډیرو ناروغیو علت ناپاکي او ککړې وبدي. عبدالرحمن له کابل پر استولې سمس کې لیکلي دي د شاتوت بند کارونه چیرته رسیدلی دي او دا څرخم بند دی. د شاتوت بند هغه بند دی چې کار پرې روان دی. د هند په مرسته دا بند جوړی شي او تمه ده چې د کابل ښار ته پاکې اوبه ورسوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لري چې د ناسم مدیریت له امله د هلمند خوږې اوبه ایران ته بهي شي. عبدالله له کندهار په راستوبل سمس کې له هغو کسانو شکایت کړی چې واکسینې په لاس کې دي. دی وړاندیز کوي چې د ولایت چارواکي دي د دې غم وخوري ځکه د ده په وینا دا واکسین د مشخصو خلکو په لاس کې دی چې ګټه نه کوي. عبدالواحد مدقق له کابل د پوهنې مسلې ته اشاره کړې ده او لیکلی دی چې د پوهنې وزارت باید په نوي تعلیمي کال کې د کتابونو د کمښت مشکل حل کړي. جناب ریدون کوله ک شفیع الله ارسلان د بکوانه ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه لیکلي دي او د نوي کال مبارکي ورکړي ده. همدارس عبید الله مبارکي د نوي کال ازادي راډیو کارکونکو ته ورکړي ده. جنو نور هم ورته سمسونه د مبارکي را لېږلي دي او قدیر تکین لیکلي دي د دولت مهمه مقننه نقوه باید ژر او پرته له ځنډه فعال شي. د حکومت ځینې کارونه د پوینا لخن سره مخامخ کړي. ازادي راډیو په منځنۍ سفر 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو. البته د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې د هلمند د معارف د ستونزو په اړه هم اوریدلی شي. د خپرونې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سفر 12/18 خپرې شي او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کابل، هرات، مزار شریف، لشکرګاه، کندهار، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی کې ازادي راډیو د اف ام په 3.15 اوریدلی شي. لنډ خبرونه د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. له اجمل انڅخه اور.
دا کندهار امنیتی چارواکی وای د دې ولایت په شمالي ولسوالۍ شاولی کوټ کې د ماین چاودنې 15 ملکی وګړو ته مرګ شو بلاړه ولیده. دوی همدارنګ وای په همدې ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو ترمنځ مخته کې شپږ تنه وسلوال وشل شوي. په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ ماموریت ویلي دوه امریکایي سرتیري د جمعې په ورځ د عملیاتو پر مهال وشل شوي. دا کونړ ولایت په مرکز اسد آباد کې لغړ څخه په یو کور ډبره راخویدلې ده چې په کې درې ماشومان مړه شوي او 15 نور ټپیان دي. په پنشیر کې بیا یوې ترافیکي پیښې یو کس وژلې او تته نور ټپیان کړي دي. په ټول نیوزیلند کې نن د جمعې په ورځ ډیرو خلکو دغلته پر دوو جمعتونو د وروستیو بریدونو د 50 تنو قربانیانو روح ته د دعا په مراسمو کې برخه واخیسته. په وینزویلا کې د حکومتي مامورینو لخوا د اپوزیسیون د مشر خوان ګوایدو یو نږدې همکار نیول شوی. د امریکا متحده ایالاتونو خبرداری ورکړی چې دا ګامبه بې ثوابه پاتې نشي. پولیسو د جمعې په ورځ د قزاقستان په پلازمېنې استانې او نورو ښارونو الماتی او شمکند کې د لسګونو هغه کسان نیولي چې د استانې د نوم په بدلونې اعتراض درلود. او د روسیې وې محکمې شل کلن اوکراینی پاولو هرایب د ترهګرۍ د تبلیغ په تورونو په شپږ کاله بند محکوم کړ. پاولو دا تورونه رد کړي دي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام نورو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. خو مخکې تر دې پروګرامه هلمند ته مخه کوو. په هلمند کې د تړلیو ښوونځیو په شمیر کې د پام وړ کموالی راغلی، خو په دغه ولایت کې لا هم 204 اویا مکتبونه ودانۍ نه لري. موضوع په هلمند کې زموږ خبریال الیاس دی، د پوهنې ریاست له چارواکو سره شاربلی او دغه تفصیلي راپور یې چمتو کړ.
په لشکرګاه کې د یو ښوونځي په منځ کې د یوې څوپړیزې ودانۍ د بنیاد ډبره ایښودل کېږي. څو ورځې وړاندې د سختو بارانونو له امله د دې ښوونځي د منځ ولاړو سپینو او شنو خیمو ته اوبه ننوتلې وې، چې له امله زده کوونکو اعتصاب هم کړی و. د یونیسف ادارې لخوا کلونه وړاندې ورکول سوې شنې او سپینې خیمې هم زړې سوي دي. په هر یوه کې یوازې یوه چوکۍ وي چې ښوونکی پر کښېني او زده کوونکي هم دمګړی چې نجونې دي پر هغه پر شنو ناستې دي چې لا هم د باران د لندبل څخه وچې سوي نه دي. د شاوخوا 15 میلیون افغانۍ په لګښت چې ټول مصرف یې د افغانستان حکومت ورکوي، د مکتب دغه ودانۍ ټول ملحقات لري چې د یوه کال په موده کې جوړیږي. د هلمند والی د خلکو غوښتنه وکړه چې د هغه پروژو څارنه په خپله وکړي چې په امن سیمو کې دي. تورن جنرال محمد یاسین ژمنه وکړه چې په نوي 1400 یون مریض کال کې به د معارف د بودیجې ترڅنګ د کلیو د پراختیا او د ټولګټو د وزارتونو په مرسته ګڼ شمېر ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
کوم مکتب چې نن تاسو ګورئ دا د ښارسازۍ د مدیریت له طریقې جوړیږي او همدارنګ د دې ترڅنګ منګه په روان ونیو کې نور افتتاحګانې هم لرو چې انکشاف دي. اتم په دې برخه کې غواړي په مرکز او ولسوالۍ کې نور مکاتب هم موږ ته جوړ کړي چې بیا هم د مرکزی حکومت نه مننه کوم. بل خبره چې زرالم د شرکت د مسول څخه زما خواهش دادی چې همیشه د خلکو ارزو هم دادی چې د سټنډرد او د بیکو مطابق دادی جوړ کړي، ځکه تاسو ته معلوم دی چې د مکتبونو اکثر آخري سرویس خپل کوم چې بیا د سینې چې بیا در باندې خراب کوم او د سره در باندې جوړ کوم. نو بنان دې ته توجه وکړي. د خلکو څخه زما هیله دادی چې دا ساسي د اولادونو لپاره جوړیږي. تاسو هم د شرکت سره همکار اوسئ، د همکار ترڅنګ جدي پروژه تر نظر لاندې ونیسئ.
والد مرکزی حکومت نه مننه وکړه چې د معارف په برخه کې هلمند ته ډیره پاملرنه کوي. کلیوی خو د هلمند تر 210 شونځي ودانۍ نه لري، لبلې خو لسګونه شونځي د زده کوونکو پر مختړلې دي چې لامل تر 400 زره ډیر هغه ماشومان شونځي ته نسیتلې چې عمرونه پر مکتبونه جوړ دي. د هلمند په هنر رسوایي په غسیمو کې چې د طالبانو په ولکه کې دي هم موافقه ترسیدلې دي چې شونځي پرانیزي، خو ستونزه د معارف په وزارت کې ده. که یاد وزارت دوی ته د شاوخوا 2300 ښوونکو کم تشکیل پر وخت ورکړي، هغه امکانات هم ورسره ورکړي چې ښوونکي او زده کوونکي ورته اړتیا لري ټول تړلې ښوونځي په څو ورځو کې پرانیستلی سي. محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل د بندو ښوونځیو پرانیستل اسانه دي، خو د هغو دپاره ښوونکي او نور ملکیت برابرول سخت دي. ښاغلی سفاري زیاته کړه، موږ په نوي 1499 لمریز کال کې ډیرو ښوونځیو ته د ودانیو دپاره پلان جوړ کړی دی.
زموږ تر اوسه پورې 204 اویا مکاتب تعمیرات نه لري، چې شپږ څلور مکاتب باندې عمل کار پیل شوی دی. دوه مکاتب باندې به ډیر ژر کار پیل شي. ځینې ولایتونه لکه هرات او ځینې نور ولایتونه په دې نه توانېدلي چې دوی ته مځکه ورته پیدا کړي. موږ په دې باندې وتوانېدلو چې د څلور اتیا نور مکاتب هم ځکه ورته ولیږو. خلکو زموږ سره همکاري کړې، تر دې دمه 280 جریبه ځکه خلکو زموږ سره په د مکاتب د جوړول لپاره راتره کړی ده. دا هغوی ټول څخه مننه کوو. په دې برخه کې د قدرمن والي صاحب، د شهر کور جوړولو محترم رئیس صاحب، د رازی محترم رئیس صاحب، د قدرمنو ولسوالانو او مشرانو ټول څخه مننه کوو چې زموږ سره په دې برخه کې بشپړ همکاري کړې ده.
د پوهنې رئیس د ښوونځیو لپاره د کمبودو ودانیو او کمو ښوونکو په اړه په داسې حال کې سر ټکوي چې زرګونه زده کوونکي د لوست کتابونو ته اړتیا لري. ویل کېږي د هلمند زده کوونکي تر 1 میلیون ډیر کتابونو ته ضرورت لري. دلته داسې زده کوونکو مسته چې د ښوونځي ټوله دوره د کتاب د نشتوالي په خاطر د بل چا سره په شریک یا کاپیسو کتابونه باندې پوره کوي.
امتحان کې خو معلومه خبره ده چې موږ د زیاتو ستونزو سره مخامخ کوي. ولې کڅو کتاب ونه لري، معلومه خبره ده چې مطالعه نشي کولای. چې مطالعه ونه کړي نو امتحان خو مشکل دی. نو د وزارت څخه زموږ د ټولو شاګردانو همدا غوښتنه ده چې زموږ یلمن ته زیاته توجه وکړي او د یلمن شاګردانو ته هغه کوم کتابونه چې دوی لري هغه ټوله تر موږ پورې راورسوي.
بعضی وخت مثلا کتاب نه داریم، بس سره کتاب نه داریم، او در روز امتحان مجبور میشیم که از یک کس دیگه بگیریم و هم کس تا یک شب خو نمیشه که استاد تمام کتاب آدم بخونه.
د مجربو ښوونکو د کمبود سره سره بل مشکل د کتاب نشتوالی دی چې د زرګونو زده کوونکو د زده کړې سطحه یې ټیټه کړې ده او اکثره یې د لوړو زده کړو لپاره د کانکور په ازموینه کې بې نتیجې پاتې کیږي. که څه هم اوس مهال دا ستونزه لږ حل شوې ده، خو د پوهنې د ریاست اړوند پر یو شمېر کلیدي بستونو باندې په میاشت کې څو کسان مکتوبونه راوړي او دغه کار چې ویل کېږي اکثره په مرکز کې د زورواکو او وکیلانو لخوا کېږي د پوهنې بهیر او اداري برخه اغېزمنه کړې ده چې تر اصلي مورخې ورهاخوا ډېر وخت پر چوکیو د کشمکشونو په خاطر ضایع کېږي. د هلمند په ټول تشکیل کې 421 ښوونځي دي چې 204 اویا ودانۍ نه لري.
ژوند
ترې کسه پولیس وژل شوی دی.
تاسو تاسو رسکې نه به تاګر مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو پزماګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. زما فریبا ظاهر نیکې هیلې ومني. ورزو ستاسو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته چې د خپل سیموستون زموږ سره شریک کړي دي د ازادي رادیو د خبرونه د همدې لپاره څنګه سوي چې ستاسو د سیمو ټولنیزې ستونزې د چارواکو تر غوږ ورسیږي سو وکولای سو په دې توګه په ګټه یو حل لار ورته پیدا کو. خو تر هر څه د مخه باید وایم چې په دې خبرونه کې ستاسو نظرونه خبريږي د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. نور مو وخت نه نیسم. ورزو د اوریدونکو پیغام اورو چې د روزګان ولایت خیر استوالی دی.
روز د جزاب د ولسوالی څه خبره کو؟ د روزګان د ولایت د جزاب د ولسوالی نه زموږ د جزاب او د دایکونډي تر مابین د 2 ساعت لار ده. دا د طالبانو د رسالت لاندې ده. پر موږ باندې اوس 2 ورځې مزل ورس کړی دی. نو موږ غواړو د جمهور رئیس څخه چې د دغه لارې یو رقم ازادي راکړي چې زموږ د دایکونډي صحه سره وصل شي. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله. خبر کوم غزل ولایت مقر او لسوالی سمودا محلی پلس ډیر فزابه په دالار او حسابیا بازارو تر ازدا محلی پلس مو ډیر فزابه غزل ولایت کمانډان د امنیه له دوه سیاله وړو مقامات سمودا غشتنه د شدغه هدایت و چې دا ته یا نور خلک را واستوي اردو یا پولیس را واستوي دا خلک لري کی او دا خلک مډیر فازا بیا سلام علیکم
زه د کندهار ولایت نه خبره کوم دا هله ارزو لرم چې د کندهار ولایت د پاکستان خواته سخت ډیر نومره عندي څه کار خو یو په دې کې چې څه معلومات خرج کړو د سپینې کابل شي د ساتلو ځان نه درلود دې دا هله درلود د نوي سړي کې په دې معلومات نور رانی چې هغه پاکستان ته ډیر روان دي دې شمخ خرج کړي دي په هغه مده په دوه ودرو څو یو څه نه رانی کیږي دا هله ارزو ده چې د موقت وخت لپاره د مال دغه خرابن چې د نور خلک ځانونه دلته مالداري ته ځان تیار کړي نو زه دا نو اصل لري چې دا مالونه دوی روان دي ډیر باندې روان دي یو پاندازې به اندازې خواته وړي نو هم دا د شې مالونه د موقت وخت لپاره رابن.
السلام علیکم شاهزاده نازنین د کونړ ولایت څخه سلام نورسته ګرانه. دا چې قانوني اساسي د افغانستان معلولین ته د لیسنس اجازه ورکړل ده خو بدبختانه زنه پویګم پولیسو کې دغه د ترافیکي او امیران زمونږ سره د مور مېری چلند کوي وای چې تاسو معلولین یې سي تاسو په لیسنس باندې څه کوي تاسو په موټر باندې څه کوي چې چلاوي چې موږ ته قانون اجازه راکړل نو ولې ترافیکان زمونږ مخنیوي کوي او دغه امیران زمونږ مخنیوي کوي موږ ته لیسنس نه راکړي په احترام.
سلامونه احترامات د ازادي رادیو ټول غرنو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. محمد حکیارم د کندهار ولایت نه تماس نیولې دي. ازادي رادیو ته پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې مرور ورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل ترسره کوي غوته خاص پیغام لرم چې زموږ تاسې زوریدلې ولس زموږ تاسې زوریدلې افغانستان چې د درې لسیز سخره په دی خو تر اوسه پورې د دغه جنگ او جګړو لامل موږ تاسې زوریږو چې په افغانستان کې کومې جګړې یا کومې وسلوالې ډلې چې مخ ته دي اول په وسلوالې طالبانو باندې دا ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا په تاوان تمامېږي لکه زموږ څه مکاتب ورانوي زموږ څه کلینیکونه ورانوي زموږ څه مدرسې ورانوي زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانوي د هغو مخه باید وسلوال ونیسي ځکه چې په دغو کارونو کې په دغو اعمالو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي باید هم دوی وکړي هم افغان حکومت وکړي مګر نه هغه اعمال باید ترسره کړي چې هغه اعمال د جې سبب کیږي چې زموږ ماشومان زموږ بچان د برخ د تعلیم د برخې څخه پاتېږي کوم هغه پرمختګ چې مشکو د هغو څخه پاتېږي د صفر و درجې طرف شته کیږي فضلا پیغام ورته دغه دی چې نو خبره او پیغام یې درته دی چې راسي مخامخ سره کښینو مخامخ خبرې سره وکړو دغه زوریدلې ولس دغه زموږ مملکت دغه بچان نور د جنگ او د ستونزو څخه راوځل د خدای رضا موږ کې ساتي کولی وکمان لرو چې تر شنه اسمان لاندې ناسي چې یو خدای ته پزاري یو خدای ته پژړه دي نه نه بالښ لې نه تلتک نه نالي هیڅ نه لري ځکه تلتک دی او اسمان یې تلتک دی ځکه نه لري نو پیغام دې ته دغه چې دغه خلکو او مشکلات ته باید موږ څه وګورو هغه د ځان وبولو او راسو او سلګې تغاړه کشیدو خپل په مملکت کې د خپل خلکو سره خپل په سرخان باندې کشینو او د سلګې خبرې ورته وکړو. ومنه لای توفیق.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه سنولا تاسو ته سلامونه وړاندې ازادي رادیو ټولو ته سلام او ښه کارکونکو ته سلام وایم. زه د کجکی ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه د حکومت څخه دا غوښتنه لرم چې د کجکی ولسوالۍ کې د کجکی بند چې دی اوبه ډېرې زیاتې شوي دي. زه غواړم چې دا بند لکه دغه برق لکه زموږ خواته برق نشته نو موږ د ماشینانو یا د هندارو څخه کار اخلو چې برق کې بیا د هېڅ څه کار نه خو سره
زه د روزګان ولایت او جذاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زموږ ارزو دا ده چې موږ جمهور رئیس صاحب اشرف غني ته غواړو چې زموږ پیغام ورسیږي زموږ د مځکو پر برابر چې د هلمند زموږ په وطن کې تیر شوی دي په شرکو غږ کې زموږ تقریبا نه سوه یلې به مځکه سره ګډه کړې نو زموږ اسناد په لوی وزارت مالیه کې پروت دي. زموږ د جنازې
تمولی صدا غواړي چې محترم وزیر صاحب مالیه محترم سره صاحب محترم ولسوال سره جزاب عزت الله خان لازم مستر جوړ سره